رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په هرات کې د شیعهګانو پر جومات باندې په مرګاني برید کې یو کس وژل شوی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور وایي کوم طالبان چې له حکومت سره سوله کول غواړي د پاکستان چارواکي د کورنۍ غړي نیسي، او په مصر کې د بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته لرو. سبا تاشکند کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه کانفرنس جوړیږي.
د مونږ هیله د تاشکند کانفرنس نه چې سولې په اړه د مونږ منطقي او بینالمللي اجماع شي رامنځته شوی ده، هغه ډیر په کلکه حمایه وشي.
د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه هم درته خبرو، او په امریکا کې د ټوپک خلاف د شاګردانو د مظاهرو له حاله مو هم خبرو. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په ورځ په هرات کې د بم په یو چاودنه کې چې د شیعهګانو په یو جومات کې وشوه، یو کس وژل شوی او لږ تر لږه نهه کسان زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دوو ځانمرګو بریدګرو د رنګریزانو په کوڅه کې د نبی اکرم علیه السلام په نوم د شیعهګانو په یو جومات برید وکړ. د هرات د امنیه قمانداني د ویان عبدالاحد ولیزاده په وینا حمله د لمانځه د ادا کولو پر مهال وشوه. د جومات د محافظینو په ډزو کې یو برید کوونکی ولګېد او وژل شو، خو دوهم کس د خپل ځان پورې تړلی بم وچو. د اسلامي دولت یادایش د اعماق خبري اژانس له لارې د دې چاودنې ذمهواري قبوله کړې، او پخوا هم په افغانستان کې په شیعهګانو باندې څو وارې مرګانۍ حملې کړې وې. تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر وای کوم طالب جنگیالي چې غواړي سوله وکړي، پاکستان د کورنۍ غړي برمته کوي او جنگ ته مجبوروي. د اتمر په وینا د اکثرو جهادي قمندانانو او طالبانو کورنۍ وسم په پاکستان کې دیره دي. هغه پرون د شنبه په ورځ د مارچ پر 13مه د آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هېوادونه په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي هدفونو د لاسته راوړلو لپاره د افغانستان د حکومت ضد عناصر روزي او هېواد ته د جنګ لپاره سوقي. اتمر ویل
ای کاش دا د افغانستان د دولت یا د خلکو په صلاحیت وای. دا جګړه د خارجه پر موږ تحمیل شوې ده، او د دې واک د نورو سره دی. زموږ کوشش دا دی چې خپل ملت ځینې وژغورو هغه چوکاټ کې چې امکان لري.
اتمر پر پاکستان باندې دا تور په داسې حال کې لګولی دی چې ټاکل شوی ده سبا د دوشنبې په ورځ په تاشکند کې غونډه جوړه شي، او د افغانستان حکومت هیله لري چې طالبان په غونډه کې ګډون وکړي او د خبرو لپاره به یې ښه فرصت برابر شي. په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، روسیې، چین او امریکا په شمول د شلو هیوادونو استازي او د اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو معمولاً ګډون کوي، خو طالبانو تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت نه دی آګاه کړی چې په غونډه کې ګډون کوي او کنه. مګر څو ځلې له موجوده حکومت سره په دې وجه له خبرو نه انکار کړو چې حکومت کمزوری دی او د مشرانو ترمنځ ژور اختلافات دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د لیستونو د تیارولو لپاره بشپړه آمادګي لري، او د حمل په 15مه به رسمن د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو کار پیل شي. د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاحت نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د څلور دیرشو ولایتونو د روزونکو څلور ورځني ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې کتابونه د نړیوالو خیریه مؤسساتو په مالي مرسته چاپ شوي دي او کمیسیون ته سپارل شوي دي. زیاته کړه چې 2000 نوي کارکوونکي په پام کې نیول شوی دي او د استخدام پروسه جریان لري. یو سابقه دار امریکایي ډیپلوماټ جان بولټن چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه پیشنهاد شوی دی، وایي چې د جنگ د مخنیوي لپاره امریکا یو قوي او غښتلی نظامي قوت ته اړتیا لري. جان بولټن دا خبره د سکای تلویزیون سره په مرکه کې کړې.
I think that's something we want to avoid.
فکر کوم دا هغه لار ده چې مخنیوي کیږي، او ځکه خو جمهور رئیس ترامپ د رونالد ریګن په څیر دا خبره مني چې سوله د قوت له ادرسه ډیره مهمه ده. د جګړې د مخنیوي تر ټولو مطمئنه لار همدا ده چې یو ځواکمن نظامی قوت ولري، لکه د لرغونی روم خلکو به چې ویل که سوله غواړي نو جنگ ته تیار شي.
بولټن د بوش د حکومت په وخت کې د ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر او د افغانستان او عراق د جنگونو د اصلي طرحانو په جمله کې شامل و. په مصر کې د بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د موټر بم دا چاودنه پرون د شنبې په ورځ د سکندرې په ښار کې وشوه. هدف یې دغه ښار د امنیه قمندان جنرال مصطفی النمیري و چې د موټر په یو کاروان کې د خلکو د استوګنې له ځای نه تلېده. څلور کسه وژل شوي دي. دا مرګانې حمله په داسې وخت کې شوې چې د مارچ له شپږشتمې نه تر اتشتمې پورې په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. نوموړی روغ رمټ بچ شوی، خو څوار عادي موټرې ویجاړ شوي دي. سمدستي دغه حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې، خو د امنیتي ارګانونو غړو په سیمه کې د کورونو په لټولو او د خلکو په نیولو پیل کړی دی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په لسګونو زرو خلکو په هغه مارش یا لاریون کې ګډون وکړ چې د ښوونځیو د شاګردانو په ابتکار رابلل شوی و، او هدف یې دا و چې په امریکا کې په آزاده توګه د اتوماتیکي وسلو د خرڅلاو په ضد د خپل غږ پورته کړي. د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسې ته دراوړئ.
دا ستر مارش یا لاریون چې د ژوند په خاطر مارش وکړی تر نامه لاندې رابلل شوی و، د امریکا له هر ګوټ نه پکې د لیسو په لسګونو زره زده کوونکو عوامو امریکایانو ګډون کړی و. د انیما ګونزالس په نوم یوې کم عمره جنۍ هم خلکو ته یوه ډیره احساساتي وینا وکړه. زمانی که یو خوب لیدلی و چې د امریکایانو راتلونکي سره د بدن د پوستکي د رنګ او یا قوم او نژاد په اساس حساب نه کیږي، بلکې د شخصیت او کرکټر په اعتبار باید په ټولنه کې قدر او منزلت ولري. همدومره بس دی. زموږ ټولنه باید له ټوپکو نه پاک شي. انیما ګونزالس د فلوریډا د ایالت د هغه ښوونځي شاګرد ده چې تیره میاشت پکې د همدغه ښوونځي د یو پخواني شاګرد لخوا په ډزو کې ولس کسه ووژل شول. د امریکا په ځنه نورو غټو خاورونو کې د 800 خويندو په نوم د ځوانانو یوې ډلې مارشونه وکړل. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگټن.
او دا هم د خبرونې وروسته خبر. د شنبې په شپه ټیک د شپې پر اتو بجو د زمکه د اقلیم د بدلون په باب د خلکو ته آگاه کولو او د انرژي د ځای کول نه د مخنیوي په خاطر ارت اور یا د زمکه د شیبه د منځل په خاطر په غټو خورونو کې د څو شیبو لپاره ګروپونه ګل شو. د نیویارک د ښار تر ټولو دنګ ودانۍ امپایر سټیټ بلډینګ، د پاریس د ایفل ټاور او د لندن د بیگ بن ساعتی برج او د ټاور برج او د بیکنګ او برکنګهم د شاهي مانه په شمول مشهور ودانه بروجونه په دوتم کې ټوب شو. د زمکه شیبا یا سات هر کال په همدې وخت د نړۍ د وحشي حیواناتو د ساتلو د وحشي صندوق یا WWF لخوا منځل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر وایي دا چې طالبان په دې ټینګار کوي چې امریکا سره خبرې کوي، په دې کې سیاسي هدف لري. د حنیف اتمر مرکه لږ وروسته اوري. په پام کې ده چې په راتلونکو دوه ورځو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان د سولې په نوم غونډه وشي. افغان مقامات او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په غونډه کې به د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت لخوا د سولې په پیشنهادي پلان غور شي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا نه بل سبا د افغانستان د سولې په تړاو د یو کانفرنس کوربه وي. په دغه کانفرنس کې به د سیمې د هیوادونو او د امریکا له لوري د افغانستان د حکومت د سولې پلان تر څېړنې لاندې ونیول شي. په دې کانفرنس کې به د امریکا د متحدو ایالاتو، روسي، چین، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو استازي برخه ولري. د سولې اعلی شورا تمخی چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ او سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت د سولې لوړاندیز ملاتړ وکړي.
د مونږ هیله د تاشکند کانفرنس نه چې پر افغانستان باندې کانفرنس ده چې د سولې په اړه چې یو بخش دی اجندا ده او د محوري بخش هم ده. د سولې په اړه د مونږ منطقوي او بین المللي اجماع چې رامنځته شوی ده هغه ډېر په کلکه حمایه وشي، ځکه چې د سطح د اشتراک چې ده هغه د سطح د وزیرانو د خارجه ده یا د بهرنۍ او د چارو وزیرانو د منطقې او د نړیوال هیوادونو ده.
ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او بل ورځ به تاشکند ته لاړ شي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کانفرنس د افغانستان حکومت ته یو موقع په لاس ورکوي تر څو د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی دا هم وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي او دلته د ټکر لامل هم ګرځي، په داسې غونډو کې د سولې په تړاو د دوی یو خوله کول به افغانستان ته خورا مهم وي.
زه باور لرم چې دا اصلا د حکومتونو ترمنځ د تفاهم یوه ناسته ده، په دې کې د افغانستان د صلح او خاتمه شي بحث کیږي. په دې کې بعضې هیوادونه شاید بل هیواد په وړاندې باندې او د هغه د نقش په اړه باندې په افغانستان کې ګیلې شکوي وکړي، خپل شکایات بحث کړي، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دغه تیر کلونو د افغانستان جګړه تمویل کړې ده او یا یې حمایت ورته کړې ده، شاید پر هغوی باندې د بعضو هیوادونو لخوا فشار راشي.
عام وګړي بیا ته مخی چې دا کانفرنس به په دې خاطر چې روسیا، چین، ایران او پاکستان پکې ګډون لري هم مهم وي. د دوی په باور ازبکستان خپل هم ونډه لرلی شي. افغانستان د فبروري په 28مه د کابل پروسی د دوهم کانفرنس کوربه وو او په دغه کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته یو بېساری د سولې وړاندیز وکړ، خو له هغه وخت نه تر اوسه طالبانو د حکومت دې وړاندیز ته د نه او هو ځواب نه دی ویلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د روانو پارلماني ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوملړ د برابرولو بهیر به د اورید میاشه په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. دا مهم رپورت وروسته اوري، خو تر دې مخکې درته مهمه مرکه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمروی د چې طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا سره خبرې کوي، په دې کې سیاسي هدف دی. حنیف اتمر د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان د جمهور رئیس غنی د سولې پیشنهاد ونه مني نو د افغان دولت راتلونکي اقدام به څه وي په ځواب کې وویل:
اول خو باید یو څه نورم انتظار وباسو چې د دوی فکر او مشوره سره بشپړ شي. البته وخت ته یې نول په دې وخت کې ډیر معقول کار نه دی چې بس یو هفته کې، دو هفتې کې، دو میاشتې کې، ځکه د افغانستان خو نړۍ جګړې ته باید حوصله وکړو چې یو حل لاره ورته صحیح پیدا کړو. اما دا خبره همیشه ستاسو سره منم چې دا به لایه تنهایی نه وي، دا به یو معقول زمانی چوکاټ کې وي.
تا او بخې تاکید څکه کوچ ولس کاله دا زمانی چوکاټ کې تیر شولو.
ای کاش دا د افغانستان د دولت یا د خلکو په صلاحیت وای. تاسو هغه پوښتنه کوئ چې افغانستان خلک او دولت یې هغه صلاحیت نه لري چې تعیین کړي چې نن باید جګړه ختمه شي او سبا باید دا کار وشي. دا جګړه د خارجه پر موږ تحمیل شوې ده او د دې واک د نورو سره دی. زموږ کوشش دا دی چې خپل ملت ځینې وژغورو په هغه چوکاټ کې چې امکان لري.
مګر طالبان هره ورځ تاکید کوي چې مستقیما امریکا سره غواړي خبرې وکړي، دستي جګړه ختمه کړي، خو امریکا وایي چې موږ دا خبرې نه کوو. افغان دولت څه دی وکړي؟ تاسو کوم داسې بدیل لرئ چې که چیرته اجازه ورکوي د دې جګړې د حل لپاره امریکا ستاسو نمایندګي وکړي، یعنې د افغانستان د دولت، یا کم امکان شته یا څه ستونزه ده چې کوي کی؟
کاش کې دا خبره په دې سادهګي چې تاسو یې اورئ. خبره په دې سادهګي نه ده، تر دې زیات پیچلې ده. طالبان چې غواړي د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي، یو سیاسي هدف پکې لري. سیاسي هدف یې دا دی چې د افغانستان دولت، چې د افغانستان د خلکو پر رایه راغلی دی، هغه بې اعتباره وشي او هغه مشروع ونه کړي. هغه دولت چې د افغانستان خلک یې مشروع ګڼي او هغه دولت چې دنیا کې څه هیوادونه د افغانستان سره سیاسي اړیکې لري هغه یې مشروع ګڼي. یوازې په دې جریان کې طالب نه ګڼي. دا اوله موضوع ده چې ډېره مهمه ده چې تاسې په پوه سئ. دویمه موضوع دا ده موږ د حزب اسلامي سره هم صلح وکړله، هم امریکې، هم روسیې، هم چین، هم 15 سره غړو د ملل متحد د دایمي د امنیت شورا دایمي غړو د هغې حمایت وکړي، ټولې دنیا د هغې حمایت وکړي. بینن د افغانستان دولت دا صلاحیت او دا واک لري چې دنیا د خپلې صلح د پروګرام او موافقتنامې دپاره ملاتړ یې ترلاسه کړي. بینن طالبان هم باید په دې کې شک ونه لري که چیرې دوی زموږ سره د صلح موافقې ته ورسیږي دنیا به د هغې څه حمایت وکړي. که چیرې دوی غواړي چې ولاړ سي د خارجي څه صلحه وغواړي او هغه دروازې ته، موږ ورته وایو چې تر څو چې د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو په خوښه په ملي حاکمیت تمثیلوي دا کار به ممکن نه وي.
د طالبانو خبره یادوي چې چا څه خبرې کوي په دې تازه مسایلو کې امریکا غږ سره د افغانستان یو ډېر مطرح جهادي قومندان او چې پخوا د هرات والي پاتې شوی اسماعیل خان هغه داسې وښودله چې طالبانو په اعلامیه کې هغه ته یو سیګنال ورکړی چې کولی شي داسې مشر سره د سولې خبرې یا د افغانستان په سرنوشت خبرې وکړي. د افغانستان د دولت په حیث تاسو داسې یو جهادي رهبر یا جهادي رهبرانو ته څنګه زمینه جوړوئ چې طالبان وکړي چې د افغانستان دننه ورسه یا بیرون د افغانستان نه دا پروسه شروع کړي او د دې لارې نه حل کړي، نه د یو هیواد د لارې نه؟
اول باید دا مسله خپل ټولو عزیزانو مشرانو ته ووایو چې نه باید سیاسی تاکتیکی چلبازوی بندی خدای مکره فریب بخورو. و گوری تاسی ده صلح شورا طول رهبری ده محترم و جهادی شخصیتو سه منستر اخلی ده ده جناب خلیلی صاحب، ده جناب عجی صاحب دین معبد سنی ولی تر نورو مشران و بقات صاحب و تر مشران پوری بینن هر هغه جهادي شخصیت چې د افغانستان په نظام کې حضور لري د صلح په شورا کې یا حضور لري یا غیر مستقیم په مشوره کې د جناب رئیس جمهور سره شامل دي. بلن بهترینه لاره د خبرو که په چیرې صداقت وي انداز موږ د صلح شورا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیونوی د روانو پارلماني ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوملړ د برابرولو بهیر به د اوریدې میاشتې په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. په موقع په دې اکله له کابل د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ګل اجان بدی سید وایي چې درایور کوونکو د نوملړ جوړولو لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او په پام کې ده چې دا لړۍ به د وريدي میاشتې په 15مه ورځ پیل شي. ښاغلی سید د یکشنبه په ورځ د ټاکنو د کمیسیون د څلور دېرش ولایتونو د روزونکو څلور ورځني روزنیز ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې درایور کوونکو د نوملیکنې کتابونه افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو په مرسته چاپ شوي او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته سپارل شوي دي.
کمیسیون د خلکو سره وعده کړې وه چې ټاکنې سکال تر سره کیږي. الحمدلله لمړی پړاو به ستاسو پرمټ باندې پیل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سبتنام لړۍ پیل کیدونکې ده او نن زه په رسمي توګه باندې اعلان کوم چې د سبتنام لړۍ به د رای ورکوونکو لپاره د روانې میاشتې په 15مه باندې عملا پیل کیږي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لړۍ به لومړی د ولایتونو له مرکزونو پیل او بیا ولسوالۍ ته وغځول شي. ښاغلی سید وویل چې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم نیولي دي. دا نوملړ به د افغانستان د تذکرو له مخې ترتیب شي چې په ترڅ کې به رای ورکوونکي د رای اچونې له یو مرکز سره ونښلول شي او رای ورکوونکي به په هماغه مرکز کې د خپلې خوښې کاندید ته خپله رایه وکاروي. د مخه رای ورکوونکو د یو ولایت په هره برخه کې خپله رایه کارولی شوه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس د ننني شاب ګډون کوونکو څخه وغوښتل چې د جعلي تذکرو مخه دي هم ونیسي.
چون کمیسیون تصمیم نیولی چې راتلونکي ټاکنې باید د تذکرې په اساس باندې ثبتنام ترسره سي او هر هغه څوک چې په یو مرکز کې د خپلې تذکرې په اساس باندې نوم ثبت کړي په هماغه مرکز کې صرف د رای ورکولو اجازه لري. د خلکو سره دا ویره ده چې چیرته کیدای شي څوک دوه یا درې تذکرې ولري هغه تاسو پورې اړه لري چې هغه څنګه وپیژنئ او د هغې مخنیوي څنګه باید وکولی شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر افغانانو ته 10 میلیونه تذکیرې وویشي. د دغه کمیسیون د اټکل له مخې د رای ورکوونکو د نوملړ په جوړولو به شاوخوا 10 میلیونه ډالره لګښت راشي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان کال د چنګاښ د میاشتې په 14مه ترسره شوې وې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ولر ستونزو له امله یې د ټاکنو نیټه شاته کړې ده، خو تر اوسه یې په رسمي ډول د ټاکنو نوې نیټه هم نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې لویه ستونزه د امنیت ستونزه ده چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو د وینا له مخې په دغه هېواد کې د رایې اچونې 2355 مرکزونو له ډلې یوازې 3115 مرکزونو امنیتي وضعیت ښه دی. د کورنۍ چارو وزارت سره امنیتي معین جنرال مراد علي مراد نن د یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل چې د رایې اچونې 1202 مرکزونه د لوړ ګواښ، 1202 نور د منځني کچې د ګواښ سره، او 948 نور د افغان ځواکونو له کنټرول څخه بهر سیمو کې پراته دي.
کمپاین پلان عملیات نصرت،
د نصرت په عملیاتو کې دا هم شامل دي، هغه مرکزونه چې د لوړ ګواښ سره مخ دي. که چیرې موږ تغییرات راوستلی شول تاسو ته به یې خبر درکړو. که مو نه شو کړی د دې وړاندیز کوو چې د حل لار ورته ولټوو او دغه مرکزونو ته په نږدې سیمو کې مرکزونه پرانیزو تر څو خلک په ټاکنو کې له ګډون محروم نشي.
در انتخابات اشتراک کرده بیتنه
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي یو شمېر ولسوالیو ته د ځمکې لارې د ټاکنو موادو د رسولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم وکړه. وویل چې دا ولسوالیو شمېر زیات شوی چې باید د هوا له لارې ورته د ټاکنو مواد ورسول شي.
یک موضوع ترانسپورتي هوایي ماشین
یو موضوع زموږ او ستاسو د هوایی ترانسپورت مسله ده. د هغه ولسوالیو شمیر زیات شوی چې د ځمکې له لارې ورته د موادو د رسولو هیڅ امکان نشته دی، او موږ باید په خپل هوایی ترانسپورت په پلان کې بدلون راولو.
ترانسپورت هوایی خود
جرال مراد علي مراد د هوایی ترانسپورت لپاره د الوتکو کرایه کول او یا هم په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې اخیستل یاد کړ، خو ویل چې نړیوال ځواکونه یوازې په اسرائیلي حالاتو کې ورسره مرسته کولی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 2.5 FM/15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ تعلیمي کال پایل اعلان کړ، خو په افغانستان کې چې د جګړې لیک نه ده معلومه، د دنیا صبوري په څیر نوې زده کوونکې د ژوند د خطر په قبلولو د خونځي په لور روانېږي. پام دې کړه په موکې رپورټ ته.
اته کلنه دنیا صبوري د خونځي یونیفورم اغوستو ته لیواله ده. نوی تعلیمی کال پیل شوی دی او دنیا هڅه کوي چې په وخت خونځي ته ورسیږي. خونځي ته د چمتو کېدو لپاره میندې هڅه کوي چې ماشومان یې ښه ناشته وخوري، یونیفورم واغوندي او بکسونه یې آماده وي. خو په افغانستان کې خونځي ته تګ راتګ له نورې نړۍ سره توپیر لري. دلته ټول په اندېښنه کې دي او څوک نه پوهیږي چې بله چاودنه به څه وخت او چیرې کیږي. په افغانستان کې د جګړې خط معلوم نه دی او ډېر کله ملکی خلکو ته زیان اوړي. ځانمرګي برید کوونکي د خلکو منځ ته په داسې وخت کې ورځي چې بیروبار وي او سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال همدا حال وي. دنیا د ژمي له اوږدو رخصتۍ وروسته د خپلو همزولو په لیدو خوشحاله ده، خو مور یې تګ راتګ ته اندېښمنه ده. د دنیا او سنا په څیر د افغانستان 8 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي او د پوهنې وزارت وایي چې 40% نجونې دي. د نوی تعلیمی کال د پیل په ورځ ولسمشر غنی وویل چې سږ کال به د ښوونې سکتور ته لومړیتوب ورکوي او 200 میلیونه ډالر یې اعلان کړل چې د ښوونځیو 6000 ودانۍ پرې جوړوي.
موږ لویترین خجالت په داخل او خارج د افغانستان کې یو گزارش شو چې د معارف په وزارت کې ډیر پراخ فساد و. دا رقم فساد کلوبونه څوک غلا وکړي خو لږ څه به حاصل کم سي، کله واردات نه څوک لا کوي لږ څه به عواید کم سي، اما موږ ماشوم او معلم نه چې څوک لا کوي دا کفر ده، دا د منلو وړ نه ده.
خو د دنیا او سنا د مور او پلار لپاره مهمه دا ده چې لوڼې هر ورځ خوندي کور ته ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په ټوله امریکا کې په زرګونو شاګردانو، میندو او پلرونو استادانو د ټوپکو خلاف نور فعالانو د شنبې په ورځ په واشنگتن او نورو ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې وکړې او د پالیسیو له جوړوونکو نه یې وغوښتل چې د ټوپکو د کنټرول لپاره سخت قوانین عملي کړي. دغه لاریون زموږ د ژوند لپاره لاریون په نوم یادیږي او د فبروري په میاشت کې د هغو ډزو نه وروسته پیل شو چې د فلوریدا په یو ښوونځي کې وشوي. اول لس زده کوونکي او د مکتب کارکوونکي پکې ووژل شول. پنده اکلا پامو که رپورت ده.
د شاګردانو دا غورزنګ وروسته له هغه نه پیل شو چې د مارجوري ستون منډګلس په لیسه کې ولس شاګردان د یو بل شاګرد لخوا نه په ډزو وژل شول. د غلیسه د فلوریدا د ایالت په پارکلند کې پرته ده. دا غورزنګ د ځوانانو لخوا نه د نور ځوانانو لپاره دی.
د فلوریدا ښوونځي چې دا پیښه پکې وشوه زما ښوونځي ته د خلکو د څرنګوالي او د مالي وړتیا له پلوه ورته دی. دا چې دې ته ورته ښوونځي کې داسې پیښه شوې ده زما لپاره ډیره ویرونکې ده.
په دې لارون کې یو شمیر کسانو تشدد ته د نورو عواملو له اړخه د خلکو پام ورواړاوه.
کله چې موږ وایو د تورپوستو او د هغوی د ماشومانو ژوند ارزښت لري نو کله چې ووژل شول نو په کار ده چې هیوادوال همداسې غمجن وي لکه څنګه چې وستي.
په اوکلند او کالیفورنیا کې ځوان لارون کوونکي له خپل ځان نه مشرانو سره یو ځای شول. یو شمیر کسانو پکې له ټوپکو سره تړلو پیښو کې شخصي تجربې لرلې.
یوه
روغتیا پاله کنت مګلاشان وایي درویش کاله پخوا په مساچوسټ کې د ډزو له امله چې دا هلته وه څلور کسان وژل شول، خو تر اوسه پورې په دې مسله کې یو قدم پرمختګ نه دی شوی بلکه په شاتک پکې راغلی دی.
23 years ago and counting.
خود دې لارون له مقصد سره ټول اتفاق نظر نه لري.
تاسو په هغه چې د ټوپک ګرځولو حق په اساسي قانون کې بیان شوی دی، زه فکر نه کوم چې په نیمه اوتومات ټوپکو بندیز به تشدد کم کړي.
په دې لارون کې نور ګډونوال هیله مند دي چې دا غورزنګ به پر مخ لاړ شي.
A lot of the kids that are planning this event.
د دې لارې زیاتره ګډونوال لیسې دورې شاګردان دي. زما په څیر ځوانان دي. په راتلونکو څو کلونو کې به رای ورکړي، خپل به ځانونه کاندید کړي، نو دا غورځنګ به هلته تشکل ومومي.
د شاګردانو دغه لارېون ته ډېر مشهور او نامتو کسان راغلي وو. د مارجوري ستون من یوې شاګردې ایما ګونزالس له احساساتو نه ډکه وینا وکړله. هغې د خپلو خبرو په آخر کې وویل د خپل ژوند لپاره مبارزه وکړئ مخکې له دې نه چې دا د بل چا کار شي. د هغې په وینا کې شپږ دقیقې او شل ثانیې سکوت شامل و. دا ځکه چې د ډزو د پیښې وخت هم شپږ دقیقې او شل ثانیې و.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو ورټکی. په هرات کې د شیعهګانو پر یوه جماعت باندې په مرګانې برید کې یو کس وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر وای کوم طالب جنگیالی چې له حکومت سره سوله کول غواړي د پاکستان چارواکي د کورنۍ غړي نشي او په زور جنگ ته مجبوروي. په مصر کې د بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي. سابقه دار امریکایي ډیپلومات جان بولټن چې جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه پیشنهاد شوی دی وایي چې د جنگ د مخنیوي لپاره متحده ایالات یو قوي او غښتلی نظامي قوت ته اړتیا لري. جان بولټن چې د بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و د سکای نیوز سره په یوه تلویزیوني مرکه کې دغه خبره کړې ده. نوموړی د افغانستان او عراق د جنګونو د طرحانو په جمله کې شامل او په افغانستان کې د امریکا د دایمي نظامي حضور طرفدار دی. نوموړی وایي چې دا چې اوس د پاکستان د اټومي بمونو خطر زیات شوی دی او په غلطو لاسونو کې د لوېدو امکانات زیات شوي دي، متحده ایالات باید په افغانستان کې نظامي حضور ولري تر څو د ضرورت په وخت کولی شي چې د پاکستان په خلاف اقدام وکړي. پرون د شنبې په شپه د شپې پر اتو بجو د ځمکې د اقلیم د بدلون په باب د خلکو د آګاه کولو او د انرژۍ د ضایع کولو د مخنیوي په خاطر ارت اول یا د ځمکې ساعت یا شیبه ولمانځل شوه. د نیویارک د ښار د امپایر سټیټ بلډینګ، د پاریس د ایفل ټاور او د بګ بن د ساعتي برج او ټو ټاور برج په شمول د نړۍ مشهور ودانۍ په تورتم کې ډوب شوې. دغه شیبه هر کال په همدې وخت باندې لمانځل کیږي.
قدر مون اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای تا رسیده. پا لند شیبو که در دری خبرونه در نړۍ د تازه خبرونه او رپورتونه سر پیلیگی اوریدل مهیره وید. پر بیام خدای منشه.